د ازادي رادیو قدر منوریدون کو سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخزدیګر شپږ بجې دی. تاسو زموږ خاک له ازادي رادیو نه اوري سپایل کو د دې سات په خبرونو. له ایران او پاکستان افغانستان ته د یو سلو درې څلوېښت کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړی چې د تورخم له لارې څلورویشت کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې شل، د نیمروز د وریښمو پله له لارې پنځه دېرش، او د هرات د اسلام کلا له لارې څلور شپېته کورنۍ هېواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه کې په زور افغانستان ته اخراج شوي. پاکستان د 2003 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی دی. ورسره له ایران هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دی. د کابل لپاره د ایران نوی ګمارل شوی سفیر علي رضا بیکدلی نن شنبه کابل ته له رسیدو سره سم ویلي هغه افغان کډوال چې قانوني ډول ایران ته داخليږي د ایران لپاره د درناوي وړ دی. بدخشان کې د سړی حواله کبل درې ماشومان مړ شوی دی. د افغانستان د کورنۍ او رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او امر حکمت الله محمدی په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابات ساحه کې تیر ماښام مړ شوی دی. د محمدی په خبره دا ماشومان کالر کلی ته روان وو چې د درنې واورې د ورېدو له کبله په لارې کې بند شوي او سای ورکړی ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې لمیشتو افغان سوداګرو غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون یې راپور ورکړی چې نور الدین عزیزی د غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې په ترکیه کې میشتو افغان سوداګرو ویلي چې افغانستان ته د ستنېدو پلان لري، خو نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته کڼو سوالګرو او پانګوالو خپل پانګې له افغانستانه وایستلې. دوی وایي چې د افغانستان بانکي نظام لا هم محدودیتونه لري او دوی په خلاص مټ سوداګري نشي کولای. د افغانستان سره میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین ته بیرته بیړنۍ او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغه ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د افغاني سره میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د افغان سره میاشتې ټولنې په وینا دواړو لوریو د روان راتلونکو لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نویو پلانونو هم باس وکړ. د خیبر پختونخوا په کورم کې د شویګانو او سنیانو لوربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو لکبله د دیال لسنورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کورم کې یو چارواکي د خپل نوم ته نه خودلو په شرط تر نن د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي د دواړو خواو ترمنځ د نومبر میاشتې له 28 راهیسه په فرقوي شخړو کې د وژل شویو شمیر 144 تنو ته رسیدلی دی. په کورم کې چارواکي ویل هم په زینو ساحو کې ډزې چې د درولو هڅې روان دي. د نومبر په 28 له شویمیشتې ساحې پړچنار پیښور ته د مسافرو پر موټر د وسلوالو په یو برید کې 15 شویه او 3 سنیان وژل شوي وو. د دې برید په سبب په سنیمیشتې بګن سیمه کې وسلوالو د خلکو پر کورونو او دکانونو بریدونه وکړل او ور یې ورته ورکړ. کسه اوس د دواړو خواو ترمنځ د حکومت په منځګړیتوب وربان شوی، خو په سیمه کې چارواکي د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د کورمې د مسلې د هواری لپاره د جدي اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگي جیټ الوتکو او رادارو د سکاو د پرزو د غراز د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 350 میلیون ډالر ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت د همکارۍ ادارې پرون ویلي چې په دغه قرارداد کې د اف 14 ډوله جیټ الوتکو او رادارو د سکاو د هغو پرزو خرڅلاو شامل دی چې دا مهال د امریکا په پوځي تحویل خانو کې شته. که څه هم واشنگټن له تایوان سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري، خو بیا هم د دغه ټاپو عمده ملاتړي او د وسلو تر ټولو لوی برابرونکي ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې افراطي وسلوال او د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون جمعه د سوریې په بل ښار حلب تهرانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. او په یوګانډا کې د ځمکې خوېدنې په پیخه کې د مړو شمیر پرون په سو کلیو کې د شلو تنو ته ورسید. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون ویلي دي چې په سو کلیو کې د ځمکې خوېدنې په پیخه کې د مړو شوو شمیر شلو تنو ته زیات شوی دی او 19 کسانو مړی راستل شوی دی. پدې خبری مجله کې مظفر شته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هر کله کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې افغان خزي اونجونی د جرمونو د نړیواله محکمې له لوري د افغان خزو د ستونزو د قضیې نه هر کله کوي.
هغه حقونه چې د افغاني خويندو نجونو څخه خستل شي وي دي دوی به دغه حقونه ورته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه تر سره کوي په جدي توګه باید عملی بڼه اختیار کړي.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ډېری ماشومان د خپل د خوندي لستونځو غږیږي.
د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډېر کیږي، زمون کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کوله.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته تر سره اوسه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د افغانستان لپاره د ایران نوې استازي او سرپرست سفیر ټینګاري وکړ چې هڅه به یې دا وی چې د تهران او کابل اړیکې پراخ شي. علي رضا بیگدلی د حسن کاظمی قومي په ځای ټاکل شوی دی. ایران په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. همدارس له افغانستان د مخدره موادو قاچاق او د اوبو د ویش پر مسله انتقادونه لري، خو ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې تجارتي سیاسي اړیکې لري. جزئیات په دې راپور کې.
علی رضا بیگدلی نن کابل ته ولاړ. د ایرانی رسنوی په وینا شاغلی بیگدلی به په خپل ماموریت کې لومړی ټوب دی ته ورکړي چې د کابل او تهران اړیکه پسې پراخ شي. په ځانګړي توګه د اقتصاد، تجارت او ترانزیت په برخو کې او په ورته وخت کې به له مخدر موادو سره د مبارزې په ارتباط هڅه وکړي. همدارس به د افغان کډوالو له عمله رامنځته شوی مشکلاتو ته توجه زیات کړي. شاغلی بیگدلی کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له شمیر چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال د دواړو گاونډیو هیوادو د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او څرګندې کړه چې هغه کډوال چې په قانوني ډول ایران ته ځي هغه به په دواړو سترګو مني. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې له اټکل سره سم په ایران کې نږدې 4.5 میلیونه افغانان ژوند کوي. ایرانی چارواکو د سپتمبر په نیمایي کې ویلي وو چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به نشته 2 میلیونه بیا اسناد او افغانان لخپلې خاورې وباسي. د افغانستان لپاره د ایران د نوي استازي د ټاکلو په اړه د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانګزي ازاجر دوته وویل په واشنگتن او تهران کې نویو ادارو ایران هڅولې دي چې د افغانستان په برخه کې داسې بدلونونه ته مخه کړي.
ایران کې د نوي حکومت یا نوي جمهور رئیس او نوي ټیم راټاکل په تبې دا ول دی په خپل سیاستونو کې تغییر راولي. دا تجربه هم خوده ده چې ایرانیان کوم مدونه ستراتیژي د افغانستان په ارتباط بلري او معمولا تاکتیکي حرکت کوي د مقاطع سره د زمانی له جوړښت سره. د بلې خوانه د ترامپ راتک چې یو نیم نسل وروسته به قدرت ته ورسیږي، دا هم ایران ته هڅوي چې تر مخکې له دې چې هغه قدرت ته ورسیږي په سیمه کې یا په خصوص په افغانستان کې په دې خپل نوي سیاست لپاره نوي څېرې معرفي کړي.
مسعود پزشکیان په جولای کې د ایران تر ویول سمشر پټوګه وټاکل شو او ډانل ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د نویول سمشر پټوګه لوړ وکړي. د شاغلی بیگدلی په ځای د ایران مخکنی استازي حسن کاظمی قومی د سیشن بی پورس د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د خدای پامانی د دې غونډې پر مهال شاغلی متقی د دې سربیره چې د هغه د ماموریت ستاینه وکړه دا خبر هم وکړه چې له نوی استازي علي رضا بیگدلی سره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره هڅه وکړي. ایران له هغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو له حکومت سره ښه اړیکې دي، خو د څه باندې درې کلونو له تېرېدو وروسته لا هم په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د خبرګولې په میاشت کې په تهران کې د کوربه هیواد روسیې، چین او پاکستان استازو د افغانستان پر وضعیت په یو غونډه کې بحث وشو. د غونډې ته حسن کاظمی قومي ویلی وو چې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت ته جوړېدو وړاندیز ته باید اوسنی چارواکي د افغانستان په چارو کې د مداخله په سترګه ونه ګوري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د جرمونو نړیوال محکمې له هغه قضیه هرکلای کړی چې د افغان خزو له حقوقو څخه د سرغړونو په تړاو دغه محکمې ته راجه شوې دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمې ته د جنسیت پر بنسټ د افغان خزو او نجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړونو پر ضد شکایت ثبت کړي. افغان خزو او نجونو وایي کې دا شی د اقدام د دوی د وضعیت پر بدلون اغیز ولري. نور حال فیروز عزیز راکوي.
د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د شپږو حقوقو هیوادونو له اقدام هرکلای کړی چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړی ده. ICC په دې اړه د جمعې په ورځ د نوومبر په 29مه په خپل ویب پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغه محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلی چې لالوړاندې د 2022 کال له اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څیړنو کې ډیر پرمختګ سوای او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له دغه شپږو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړې قضیه په اړه هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمې په ورځ د نوومبر په 28مه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجه کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د دې دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څیړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوی وي. خو یادو شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2022 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان دغه راز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څیړلو په اړه د دفتر پراخ ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیوالې محکمې دغه اقدام ډیر ښه ارزو، ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشاندهنده جدیت جامع جهانی در برخورد
دا اقدام په افغانستان کې د بشری حقوقو او ښځو د حقوقو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي، نه یوازې به طالبان صبر کولو ته اړ کړي، بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلې ور وبخښي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت به د ښځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغېز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اگست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر تورک په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر تورک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره د تعبیز آمیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټولې شوې په توقیف کې د شکنجې، ناوړه چلند او د جنسي تېري د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بایومیټریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا له ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوې دي. خو د طالبانو په حکومت کې وي معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته بیا وویل چې په زندانونو کې له سوالګرو میرمنو سره او دوی سره د ډول چلند نه ردوي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګر ده چې وایي د بایومیټریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغه چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یو ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یووړم. یو ځلې بایومیټریک کړی وم او بیا یې بایومیټریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، بیا وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې دا چې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بې وزله میرمنې په توقیف کې جنسي تیری او وهلو ټکولو سره مخامخ شوې دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یک شنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو میرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوی او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو میرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو میرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه میرمنې د بایومیټریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومیټریک ته وړل کېږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور پاک له خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچره که
لبد مرغه د زن تایمز او گاردین راپور نشوره ده، ولی ده حقیقت لري ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمي شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو اورګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
اورګان یا نهاد حقوق بشري هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د ثور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کېږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وایي افراطي اغیانو د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکټینګه کړی ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا له 2014 میلادي کال وروسته په لومړي ځل د سوریې د حلب ښار پر بندرونو د روسیې هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یغې ډلې وایي 13 چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټونو حملو په ځواب کې عملیات پیل کړي. د دې راپور جزئیات په دې بڼه کې
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو شهرونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2018 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو، دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. د دغه بنسټ په وینا د حلب والی او امنیتي قوماندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلولو د مخکې تک د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه ښار له 2018 میلادي کال راوروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړي. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورونی جګړه کې د پاموړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2018 میلادي کال کې پیل شوه چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرام وي. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال ویدیس کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال ویدیس کې دا تازه جګړه تیر چهارشن به پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګری ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل سوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو تیر چهارشنبه د خپل پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او وی ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په جواب کې سوي چې تر ډیره ملکی ساحې په نشه کړی دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران یې ملاتړی دي په تیرو کلونو کې توانېدلې چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغان انزورګر ربابه محمدی په دې باور ده چې هنر کولای شي د بی عدالتۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ژبه وي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان بهر د هنر د ساتنې لپاره یې د نقاشۍ له عصري او سنتي تخنیکونو څخه کار اخیستی څو د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي. د هغه نقاشي ډېر افغان میرمنې په سختو شیبو کې د مقاومت او هیلې له سمبولونو سره انزوروي. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
استعداد نقاشی از زمان که تولد
د نقاشی هنر له هغه وخته چې پیدا شوم له ما سره و، خو ما هیڅ کله دا استعداد کشف نه کړ. تر هغه چې لوی شوم او پوه شوم چې له نورو توپیر لرم، ډېر یوازیتوب می تیر کړ او همدا نقاشی و چې زما د یوازیتوب تشه را ډک کړه.
تنهایی را کشیدم و نقاشی تنها چیزی بود که اوقات تنهایی مرا پر می کرد.
افغان انزورګر ربابه محمدی له داسې یو فزیکی معلولیت سره زیږیدلې چې لاسونه او پښې بشپړ فعالیت نه لري، خو بیا هم د خپلې خولې په کارولو سره نقاشي کوي او د پام وړ هنري آثار جوړوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د فزیکي معلولیت له امله یې ونه شو کولی د خپلو مرد نورو کسانو په څیر ښوونځي ته ولاړه شي، خو دا د دې لپاره د لارې پای نه و.
ما په خاطر زی بوده هم نقاشي میکنم چون
زه ځکه په خوله نقاشي کوم چې نسم کولای له لاسونو او پښو نه مې کار واخلم. ګرځېدلی نسم، لیک او لوست مې په کور کې زده کړی. ډېره مې هیله درلوده چې ښوونځي ته ولاړه سم، خو ونه سو. ډېر یوازیتوب مې تیر کړ تر هغه چې قلم مې په خوله واخیست او له کلونو راهیسې په خوله هم نقاشي کوم او هم لیکل.
ربابه محمدی د خپلو اثرو له لارې د هغو ښځو هیلې تعریفوي چې د تاوتریخوالی، تبعیض او نابرابرۍ له امله اغېزمنې شوي.
و ما در مورد زن، در مورد دختر از روز که کانادا ها آمدیم دو تا اثر
لکلنا چې کانادا درغلیم د خزو پاړه مې دوه نقاشي کړي. یو انجلۍ د کتاب په منځ کې او دوه انجونی چې هیله څرګند کړي چې زده کړې وکړي او د فراغت خولې واغوندي. هغه انجلۍ چې د هیله کړي چادري اغوستي او ځانې پټ کړای دی.
دختره که یا روزوره کرده یک برقه پوشیده.
هغه ازادي راډیو ته وویل چې هڅه یې کړې هر نقاشي د هیلې مقاومت او د ښځو د مساوي حقونو لپاره د مبارزې پیغام ولري. ربابه د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره سره زیاته کړه چې دا ممکنه نه ده چې ښځې له ټولنې حذف شي.
جدیدترین نقاشی که کشیدم نقاشی دختری هست که
در طول نوی نقاشی می دیوینجلی انزور دی چی ده کتاب پا منز که ناست ده هغا کتاب دیر زور کاری دا سیبلی که چی ده چو سوا کلون و مخ که کتاب دی او هغا انجلی چی پا منز که ناست ده کلتوری جامعه آغستی زور کتاب ده دیخ کاراندوی کوی چی خزا لطاریخ چخا نسی حذف دی او تجربه او علمی خیی
حذف کرد نشاندهنده تجربه نشاندهنده دانش هستن.
د ډیرو نورو هنرمندانو او فعالانو په څیر ربابه محمدی هم د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان پریښود او اوس په کاناډا کې ژوند کوي. نوموړی وایي د خپل هنر له لارې به د هغو افغان میرمنو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کلونو راهیسې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي.
برنامه های زیادی دارم که البته یک از او برنامه های
زه دیری برنامه لرم. غواړم د کانادا په ترونتو ښار کې د نقاشۍ نندارتون جوړ کړم. هغه نقاشۍ چې ننداری ته وړاندې کیږي د ښځو په اړه دي. هغه میرمنې چې هیلې یې تر پښو لاندې سوي حقونه یې له پامه غورځول سوي دي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د شونګړې دره چې په تیرو کلونو کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کلی کورونه یې جماعتونه او خونځي ړنګ کړي دي. د همدې بریدونو په وجه ډیرو خلکو خپلې مینې او سیمې پریخي او په نورو ځایونو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. دا خلک وسله ویجاړو شوو ځایونو نه شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې.
شونکړی دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډېرې کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړی د لیسې په شان د خاورو پر ډېریو بدل شوي دي. لیسه کې پخوا د زده کوونکو بیروبار زیات و. ښوونځي ودانۍ درلودله. زده کوونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نه و چې باران به یې کتابونه کتابچې او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو خو جګړو او د پاکستاني پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړي دي. دوه تنو زده کوونکو احسان الله او محمد آصف ازادي راډیو ته وویل د سرپنا نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډیری وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمون کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرې نشور کولې کله چې هوا خراب وي.
مونږه او تعمیر نشته لري او څنګه ته لیسه کړی شاګردان څه کوي. مونږه ایما اسلامي امارت ته وخت نه راځي مونږه تعمیر جوړ کی او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې رښنا اسمان دلاندې په باران کې وخت وي.
د خوځي د سرپنا نشتون یوازې د کوونکې مشکلات سره نه دی مخ کړي، بلکې خوونکې او مسولین بیا وایي دومره ځای نه لري چې له باران پکې کتابونه او اسناد خوندې کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچانو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی خو د سرپنا نه موجودیت خفه کړی دی.
بیخی دغره څوک ده دغه بارډر ته نږدې ساحه ده او سار دغه ځای ناراضو دغه لیسه ده. شاګردان هم ډېر لري ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لرو.
زده کوونکي او ښوونکي ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېری ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواري لپاره هڅې پیل کړي دي. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړې درې کلی کورونه او خونځي نه دي چې د تیرو جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2000 زیږدیز کال را په دی خو د ډیورن کرخې سره نږدې بشمیره کلی د توپونو په ګولۍ وشتل شوي چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمه له اصلي وسیدونکو هم خالی شوې دي، که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډیرې کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي، او څوک چې تللي هغوی هم د سرپناه او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
مننه چې ازادي رادیو سره تر دې د موي وړاندې بس مونږ همکار تاسو ته هم دا مجله په دری بڼه وړاندې کی.